له نوریاس نوري نه د خبرونو لنډي زبري. په کابل کې نن یو شمېر خزو د هغه څه په خبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیری چلن او ټولنیز بې عدالتي بولي لارون وکړ. لارون کوونکو د کار ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال دفاعي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې په اړه یو کمیسیون جوړېدو ته هم اجازه ورکوي لاسلیک کړه. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان ورونه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان تاجکستان په پوله امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې پوتین پرون دوشنبه خپل سیال د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په غونډه کې دغه اندېښنه وښوده. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10 پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا د یو ویان په حواله لویدیځو آژانسونو دا خبر داسې مهال ورکړی چې د اوکراین پر سر د موسکو او واشنګټن اړیکې خړپړې شوې دي. د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې داسې بدلونونو طرحه خبره کړې چې لمخې دی تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. او د جرمني پولیس وایي سږ کال 12,000 ناقانونه کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته ور اوښتي دي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او نیکی هیلې. زه صفی الله ستانگزایم او یو وار بیا د ازادي رادیو د غونیز بحث ته ښه راغلاست وایم. له پاکستان سره د افغانستان اوږدات باندې 2600 کیلومتري پوله د لسیزو په اوږدو کې د ناامنیو، بریدونو، قاچاق او لسګونه نورو پیښو شاهده پاتې شوې. په تیرو 20 کلونو کې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې د افغانستان په سرحدي سیمو له هغې ډلې د کونړ، نورستان او ننګرهار په سرحدي ولسوالیو، همدارنګه د کندهار او په دیخوا په خوست کې هم په ځینو سرحدي سیمو باندې د پاکستاني ځواکونو لخوا راکټي بریدونه او دیخوا ته راتګ شوی دی. اوس چې طالبان هم واک ته رسیدلي، هغه ډله چې د راپورونو له مخې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه وه، بیا هم د افغانستان دغه سیمې ناکراره دي. په وروستیو څو ورځو کې د کونړ په سرحدي سیمو باندې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې سلګونه توغندي راویشتل شوي چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتي او تر څنګ یې ګڼ مالي زیان رسېدلی دی. په همدې ارتباط د ازادي راډیو په دغه اونیز بحث کې خبرې کوو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره بیا هم دغه بریدونه ولې نه دي درېدلي، پاکستان اصلا د دغسې بریدونو په ترسراوي باندې څه غواړي، څومره افغان ولس زیانمن شوی دی، باید څه وشي. دا ټولې پوښتنې به له خپلو میلمنو کارپوهانو سره مطرح کړو. له هغې ډلې ښاغلی احمد خان اندړ، سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه، همدارنګه زردشت شمس چې پخوا په پاکستان کې لوړپوړی افغان ډیپلوماټ و، دوی دواړه زموږ په پروګرام کې میلمانه دي. احمد خان اندر صاحب وصل شوی دی، ښاغلی شمس به هم راشي. لومړی پوښتنه به له تاسو وکړم اندر صاحب، لکه څنګه مې چې وویل اوس خو طالبان هم واک ته رسیدلي دي، هغه ډله چې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه بلل کېده، نو پاکستان بیا ولې دغسې بریدونه کوي، اصلا څه غواړي؟
سلامونه ښاغلی سنیدی صاحب، تاسو خپلو ټولو تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوو. پاکستان زمونږ هغه ګاونډی هیواد ده چې اویا کلن عمر لري او دا هغه سیمه ده چې د انګلیسانو ټول وخت د خپلو مقاصدو لپاره استعمال کړې ده او هیڅکله دې ته موږ یو هغه ټینګ هیواد، یو تاریخي هیواد نشو ویلی. راځم زمونږ د هیواد پاکله په دې 15 کلو کې دوی د افغانستان د جګړې په مختلفو برخو کې چې مختلف حکومتونو دوی دته مواد سوخ پیدا کړی دی او دا جګړه تازه ساتل ده. اوس چې طالبان واک ته رسیدلی او داسې ګمان هم کېده چې دوی د طالبانو همیان دي، خو زه د یو نظامی افسر په توګه ویلی سم چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې د چا حکومت دی. دوی کوشش کوي خپلو مخو اهداف ته ورسیږي. دوی ته هیڅ نوه دولت مشروعیت نه ورکوي، یوازې خپلو د مخو لپاره کار کوي. نه د طالبانو دوستان دي دوی، نه د پخوانیو مجاهدینو او نه د پخوانیو خلقو پرچم د دورې سره دوی کومه دوستي درلوده. دوی د افغانستان د خاورې، د افغانستان د خلکو دښمنان دي. هیڅکله یو قوي حکومت، یو قوي افغاني دولت نه غواړي. نو د دې لپاره دوی د زموږ د جګړې نه استفاده کړې ده. په ډېرو دغه د ډیورند منحوسې کرښې نه په ډېرو ځایو کې ډېر وړاندې راغلي. حتی داسې ویل کېږي چې په پکتیکا کې سمکونیو کې دوی 10 کیلومتره وړاندې راغلي دي. او د ښاغلي پخواني ولسمشر اشرف غني په وخت کې هم په کونړ توغندۍ راورولې چې ټولو نړیوالو هم ورته کتل. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو زموږ سره تعهدات هم درلودل چې زموږ له سرحدونه به دوی دفاع کوي، مګر ټولو په رڼو سترګو ورته کتل او دوی توغندۍ ورولې. زموږ خلک به جای کول، حتی کوشش کوي چې وړاندې راشي. ځینې ځای کې خپل تذکرې چې ورته ویل کېږي هغه یې ویشلي دي. ډیر مقاصد لري. دوی په دوه مخه درې مخه سیاست کوي. تاسو وینئ چې په نړیواله کچه باندې د طالبانو حکومت ځینې ځای کې په خپل سر لابي هم کوي، مګر اوس د حالاتو کړکیچولو لپاره تاسو وینئ چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د افغانستان خلک په یو اقتصادي تحریم کې دي. دوی بیا د خپلو توغندیو ورولو پروګرام شروع کړ، تر هغه لوځ نه په استفادې سره کوشش کوي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه کرخه په داشان په رسمیت وپیژني چې موږ ورسو او دا وکړو چې تاسو ولې توغندی یا ولې له خط نه مخکې راغلي چې دوی دغه خط معلوم کړي. په دې کې باید افغانان ډېر افغاني چارواکي باید ډېر اساس وسیږي. دوی کوشش کوي چې توغندی وري تر هغه زموږ هیاتان ورسي او د خط پر اسمت پیژندل خپل د ختم د خط نو معلومول دي. نو په د ګندمک په ماده کې په ماهده کې دا راغلی یو ماده ده چې دغه خط باندې باید 4 کیلومتر اخواته د پښتونستان خواته او 4 کیلومتر د افغانستان خواته هیڅ نو پوځي پوسیو اډې نوي او دا سیمه به آزاد قبایل یادېږي. خو لبد مرغه چې د پاکستان حکومت زموږ د د جګړې د حالات او د مختلفو دولتونو د تحولات او بدلونونو سره دوی خپل استفاده کړی ده. کمه د ډیرند کرخه قرارداد په 1991 کې پوره شوی ده او د 30 کال کې چې وخت هم تیر ده.
بلې ښاغلی اندر د تاریخي مسایلو ته بیا راشو. خو زه وایم چې دغه بریدونه خو دا 40 کاله وشول، تیر حکومت خو پر ځای و، ډیپلوماتیکي اړیکې او چارې وې، ټول نړۍ هم په رسمیت پیژندل. اوس طالبان هم که څه هم چې دوی واکمن دي خو هغه نړیوال رسمیت نه لري، مګر دغه بریدونه ولې مستند نه شول؟ ولې ملګرو ملتونو ته شکایت ونه شو؟ لزګونه بېوزله خلک په دغو سیمو کې، هغه خلک چې دغه بریدونو نه عمل ته پاتې دي، یا وس نه وچ راوځي، یا په خپلو پټیو کاروندو کې لګیا دي کار کوي او خپل روزګار چلوي. دوی مړه او ټپیان شو، مالونه او څاروي تلف شول، کورونه وران شول. دغه بریدونه ولې مستند نشول د افغان حکومت لوري؟
تاسو وینئ چې په هغه وخت هم پاکستان ته د افغانستان حکومت ډېر ضرورتونه درلودل. اولته د سولې پروسې روانې او د پاکستان همیشه د افغانستان حکومتونه له خو ګوتنی ولیدي او د افغانستان حکومت هم هلته نړیوال ځواکونه پراته ډېر یو ضعیفه برخود په ځاکله وکړ. کنه باید له دوی سره متقابل عمل اجرا کړی وای تر هغو دوی د بیا ځلی لپاره دا ځنه وای فکرې.
ښاغلی اندړ، زه غواړم ووایم چې تاسو د متقابل عمل یادونه وکړله. د طالبانو لوی درستیز قاري فاسی الدین فطرت څو ورځې مخکې د ننګرهار سرحدي سیمو ته ورغلی و، پرون هم فکر کوم پکتیکا ته تللی و، هلته یې څرګندونې کړې دي. د په وار وار ویلي دي چې موږ له پاکستان یا له دغه ګاونډي سره ښې اړیکې غواړو، خو که زموږ په خاوره باندې هر څوک تیری وکړي ځواب ورکوو. د دفاع وزارت د دوی ویاند هم ویلي و چې موږ د دغه د کونړ د وروستیو بریدونو ځواب ورکړی دی. هلته په سیمه کې هم قمندانانو ویلي چې ځوابونه هم ورکړي دي او ویډیوګانې هم ښکاره شوي دي، یا له هغې ډلې دغه اغزن تارم دی ور ټول کړه دی په ځینو سیمو کې. مګر ځینې د طالب مشران بیا مثلا د دوی د بهرنیو چارو وزیر بیا له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، دغه مسله یې نه ده یاده کړې. په جنوبي سیمو کې یو بل قومندان د پکتیکا یا پکتیا فکر کوم هغه ویلي دي چې د پاکستان ستاینه کړې او صفتونه یې کړي دي. د دوی د دغې خبره کامیابي کې ویل چې پاکستان لوی لاس درلود. دغه دوه دریزونه دي، یو یې ښه صفت کوي او بل وایي چې که په موږ برید وکړي بیا به مو نه پریږدو. ولې یو خل نه دي فکر کوي او څه باید وکړي دوی؟
ګوري سړی صاحب، دا موضوع یو بینالمللي موضوع ده، د سرحد یا د خط د دغه ډیورنډ کرښې یو بینالمللي موضوع ده چې دا باید حقوقي اړخ لري. دا باید د ملل متحد سره د افغانستان حکومت وږي. متاسفانه چې اوس افغانستان په یو بل حالت کې ده، او راځم دې ته چې پاکستان هم د تیر وختو کې خپل جاسوسان لري، حتی په طالبانو کې خپل نفر لري. ځکه دوه خولې دي، دوه رقم ویناوې موږ اورو، مګر هیڅ کله به افغانان خرڅ نشي او د دوی نشي کولی چې زموږ د سرحد نه په خپله یا د خپل ډیورنډ کرښې نه په خپله ګټه استفاده وکړي. د طالبانو حکومت هم نوی ده، او د جنگ طریقې که موږ وایو، موږ تر اوسه پورې داسې یو منظم اردو نه و چې د پاکستان د اردو په مقابل کې وجنګي. خو د افغانستان سره خطو یا دغه د ډیورنډ کرښې یا د افغانستان نور سرحدونه ټول وخت افغانانو عامو خلکو ساتلي دي، هغه هېڅکله به اجازه ونه کړي. او دلته زما نظر باید د طالبان اسلامي امارت ملګرو ملتونو ته او نړیوالو ټولنو ته بدیاک ته مراجعه وکړي، ځکه پاکستان هیڅ کلم پاره منه کینی. ولو که دلته هر قسمه حکومت راشي، دوی د هر افغاني حکومت په ضد باندې کړکیچونه جوړوي، تورستي ډلې جوړوي په سرحد کې. د سرحد یا د خط موضوع د دې لپاره دوی تازه ساتي چې د افغانستان لوري که هر دولت وي، دغه د ډیورنډ مرخصه خط چې وخت پرسوي دا په رسمیت سره پیژني. تاسو لري زموږ ډیرو چارواکو، زموږ ډیرو ډیپلوماټانو، زموږ ډیرو سفیرانو چې پاکستان کې کار کړی، په دې ورسو کې په میډیا کې هم دا خبرې کې چې پاکستان دولس غوښتنې درلودې. دولس غوښتنې کې درې مهمې غوښتنې، دوه مهمې همدارې چې د ډیورنډ د کار کې په رسمیت پیژندل دي، او د هندوستان سره د افغانستان روابط خطر کول دي. نورو مادو نه هم د خبرې ما، حتی دا هم دوی ویلي دي چې د افغانستان سیاسي دی په میډیا او کې د پاکستان په ضد باندې خبرې نکي. نو دوی غواړي زموږ سیاسي خارجي سیاست هم په لاس کې واخلي، زموږ د مادنونو استخراج یا قراردادونه هم په لاس واخلي. دوی ډیر خوبونه لري، خو دا خوبونه به په اوبو کې لاوسوي دي او نور به هم لاوسي. یوازې د توغندوی وشتل دا زموږ د خلکو نفرت نور هم د پاکستان د دغه نام نهاده حکومت په ضد باندې پاروي راجګوي، نور هم نفرت را پیدا کی.
مننه کوم ښاغلی احمد خان اندړ چې تر دې دمه په دغه پروګرام کې را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، په دغه اونیز بحث کې په دې باندې خبرې کوو چې د پاکستان له لوري ورستي توغندیز بریدونه په څه معنا دي، د طالبانو حکومت باید څه ډول غبرګون وښيي او څه کول پکار دي. په دې ارتباط باندې د ویلو ده چې د جمعې په ورځو باندې دغه اونۍ په همدغې څو ورځو مخکې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د کونړ په څو ولسوالۍ له هغې ډلې شلتن باندې سلګونه راکټي بریدونه شوي دي. دغو بریدونو څو ساعته دوام کړی دی. د طالبانو سیمه ییزو قمندانانو ویلي چې دغو بریدونو ته یې په وخت باندې ځواب ورکړی او دوی چمتو دي که احیانا دغسې بریدونه دوام پیدا کړي نو دوی به یې ځواب کړي.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوریدونکو، زموږ د پروګرام یو میلمه تازه را سره وصل شوی، ښاغلی عزیز الدین معارج. البته ښاغلی احمد خان اندړ به په څو دقیقو وروسته بیا په دری پروګرام کې بیا هم له موږ سره ګډون ولري، خو اوس ښاغلی معارج راغلی. ښاغلی معارج، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. زموږ پروګرام په دې چلیده چې د پاکستان دغه تازه بریدونه چې اوس بیا یې پیل کړي دي په کونړ او ځینو سرحدي سیمو باندې، دا په څه معنا دي؟ اوس خو طالبان چې دوی کلونه په ملاتړ باندې تورن او په افغانستان کې حاکم شوي، نو دا بریدونه ولې کوي؟
ډېره مننه. زه بیا هم تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته او قهرمنو اوریدونکو ته زه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګور د پاکستان افغانستان یو مجري هېواد په توګه باندې غرب هغه پروژې یا په ټوله کې ناتو امریکا چې هغه پروژې په دې سیمه کې پلي کوي، د پاکستان د یو مجري هېواد په توګه باندې دوی ستراتیژیک ملګری دا بناوي مخته وړي. د کونړ بمبار تقریبا د اوس مسلنه دا ډېر پخوانه ده، د کرمین صاحب د وخت نه پیل شوی، په تدریجي ډول باندې دا بمباریږي. دا له داس دغه سیمه تخلیه کوي، د سیمو ته امر ده چې دا سیمه تخلیه کړي. دلته د خر پروژې دي، د نورو پروژې دي چې مثلا کېدای شي دلته دایشان یا نور اډادو تراولې جپ جای کی او کرا کرا د غواړي چې وخې دی د پامیر سرچینو ته او هلته غواړي چې د ستاسو نقطه کې دایشان جپ جای کی رازار ناسکي تکه د کونړ داسې مقصد د دلته د غرو کې
خغلې مارج دغه د کونړ بریدونه خو د داعش تر ظهور یا راتګ مخکې دغه شوی و، د شل کال روان دي. دوی نو فکر کوي تر دې وراخو اساسي هدف څه دی چې کوي؟
کله چې دا بریدونه شروع شول د شل کال نه دي، فکر کوم له د تقریبا 2009 کال راته خاطر شروع شوی دي. په همدغه وخت کې چې کله دغه بریدونه شروع شول، وروسته کراکټر داعش مې سره عراق او په سوریه او په جګړه کې داعش کارکرا ظهور وکړ او بیا سره کې ولې د څه په توره بور او په پاسر په شنګار او په نګرا په جګړه کې ولې د څه داعش شان دا سیمه د تخلیقي بل لا څه اهداف نه لري. دا د طبي او بستا ما وخت ذکر وکړ چې چینی دي او که چیرې بیا که د څه مشکلات ډېر زیات پیدا شي که خوراکي توکو ته کوي چې له جازو لالولاد تو کنه او ته اکمالات ورکړي. دا چې په پنجابیانو ته هر کار کې زور کوي کېږي، دوی هوښیار دي په دې چې دوی خپل ګړو ته هم ګوري. دې کې اوس مثلا پروژه ورکړي د سیمه تخلیه سي باید خلک د جنه په ډول باندې ووزي او د مشکوک ډول باندې کسان راځي. پاکستان د په دې کې خپل کار هم کوي ځکه تروان در رواني د ازغان تر مسؤوله تقریبا په یو جو کې کړل چې هغه سپی د دوران فرضي خیالي کرخه سره جوړه شوی و او بیا ته آیل نقطې تقریبا 150 متره یا 150 کیلومتره رانه به هدا ډېر ځاپ وړاندې راغله. اته د افغانستان خاوره چې خاوره خو تر اټک په لور خو د ډیران د فرضي کرښه به خواته وړاندې راځي تر د کونړ اوبو پر راځي، کونړ سینا پورې نه راغله. دا یعنې په دې لړ کې چې دا پروګرام کې به استفاده هم کوي. نور د کونړ د بمبار کوم خاص علت او هدف نشته. دا نقطې پامیر، نقطې پامیر خورنه نیول دا د سیمه چې زنګلي سیمه ده، البته اوبه موجودې دي، چینې موجودې دي، اسکر خزوت بل علت دلیل نه لري.
مننه کوم ښاغلی مارج، تاسو په لاین کې پاتې شئ. زموږ د پروګرام یو بل میلمه هم اوس راسره وصل شو، ښاغلی عبداللطیف متین د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی او د نړیوال امنیت او نړیوال حکومتولۍ کارپو. متین صاحب، له تاسو هم دغه پوښتنه کوم چې بیا په کونړ او ننګرهار او ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري دغسې بریدونه شوي دي چې خلک یې په تشویش کې کړي دي، علت یې څه دی او تاسو څه ارزونه لرئ په دې ارتباط؟
نمره خطاس ته معارض ته او ریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مننه. دا نو ډیره زړه موضوع ده، نوې موضوع نه ده. دا نو لکه څنګه چې معارض صاحب شرح ورکړه، کله چې د ډیورنډ فرضي کرښه از قراردادی لاسلیک شوی دی، د یو رئیس د مشکلات شته دي او دا به دوام هم ولري. خو ځینې مهم ټکي چې زه باید یاد کړم تاسو د اوریدونکو د پام وړ، هغه دا دی چې د پاکستان حکومت تل داسې کوشش کړی دی چې په دې کرښه باندې یو څه ستونزې پیدا کړي او مسائل لږ مغلق او پیچیده کړي او پاکستان ته ډېره بریده پورې په ډېر غلط پوهې، غلط تفاهم سره وړاندې روان دی. که تاسو متوجه اوسئ، کله چې امارت اسلامي د افغانستان واک سکل د اگست په میاشت کې په لاس کې واخیسته، دوی غو رئیسې د طالبانو حکومت نړیوالو ته داسې ورخی چې ګویا طالبان د دوی د لاس آله ده، او دا د دوی ډیره لویه سهو اشتباه ده. په دې چې د جنگ د علم د لحاظه که وګورو، زه پوهیږم چې اوریدونکي به ځینې په همدې نظر هم وي، خو زه بیا په بل نظر یم. په دې چې د که دغسې هم وي مشکله ده، په دې چې د جګړې د علم پوهان کله چې دوی د فرق د هغه سره پیدا کوي، کله چې دوی په فرق د یو جنګیالي او یو سرتیری باندې غږیږي، هغلته بیا فرق ډېر واضح کیږي چې د طالبانو د تحریک د بخښنه تاسو ما غږ لرئ؟
زه ستاسو غږ لرم.
بخښنه غواړم چې مزاحمتونه و. نو مشکلات ستونزې شته دي، خو زه په بل نظر ورته په دې ګورم، خبره به مې راټوله کړم چې د طالبانو ځواکونه تر اوسه هسې یو منظمه اردو او ځواک نه لري چې دوی د قوانینو او د نظامي اردو تعلیمات او د تعلیمات نامه اساس کار وکوي، در حالی چې د پاکستان غاړه دغسې ده، عساکر د تعلیمات نامه او د امر او د حکم تابع دي، در حالی چې د طالبانو ځواکونه دغسې نه دي. طالبان ځواکونه اکثرا داسې دي لکه محلي ځواکونه، څه چې پښه ولګي ښه لګي، څه چې بېبده ولګي زر اجراعات کوي. په د سرحد کې پراته د طالبان ځواکونه دا لکه محلي ځواکونه داسې دي. دوی ته د پلرو د نیکونه د ډیورنډ د کرښې د کرړنې کرښې په اړه تاریخ ورته شرح شوی دی، ورته ویل شوي دي چې دا د افغانستان په زړه تیر اغزن تار دی. نو پاکستان دا ډېره لویه اشتباه کوي چې فکر کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره به دوی وکولی شي چې د دې فرضي کرښې موضوع حل کړی شي. حال دا چې په سرحد کې پراته د طالبانو قواوې کیدای شي چې محلي قمندانان یې په خپل سر یو تصمیم ونیسي او په خپل سر اجراعات وکړي مخکې د دې چې مرکز ته احوال ورکړي.
بله، مننه ښاغلی متین. ښاغلی مارج، لکه څنګه چې ښاغلی متین یادونه وکړله، دغسې په سیمه کې دوی اجراعات کوي. په کونړ کې هم ویلي دي چې بېرته موږ ډزې کړي دي، مګر وزیر د خارجي د دوی بیا وایي چې پاکستان سره موږ ملګرتیا لرو. په پکتیا کې یو بل قومندان د خپل دغه ورستی راتګ کریډیټ هم پاکستان ته ورکوي، ترې خوشاله دي. ځینې نور بیا مثلا د دوی لوی درستیز وایي که په موږ برید وکړي نه مو پرېږدو. دغسې دریزونه د دوی مختلف دي، ولې یو دریز نشي کېدلی چې یو مستحکم او واحد دریز ولري؟
ګوره، درسن دغه دریزونه عام فریبي ده، یعنی خلک غولول دي یا مطبوعات مصرفول دي او د خلکو پام لرې کول دي. لومړی دا چې دا بریدونه خو مخکې موږ یادوري وکړه چې علت او دلایل یې د موږ په نظر باندې د متین صاحب نظر مکرام ده، مختلف نظریات دي چې او باندې کېږي. خبره په دې کې د دولت د طالبان دی او امارات او دولت په حیث د مستقل هیواد په توګه باندې لومړی خو داسې دوی نه شي کولی مثلا برید بېرته جواب ته دغه اندازې پورې ورکړي چې دوی بېرته پنجاب ولي راټکه پور د افغانستان خاوره ده، او که چېرې دوی بریدونه کوي بیا هم د پښتنو په سیمو باندې کېږي، او پاکستان د خدا بې تفاوته پښتون پښتون مړ کېږي. که دوی چېرې برید کوي خو بیا هم خپله خاوره بېرته ولي. نو په کار دا او بل دا خبره ده چې انډول هم د پوځي لحاظه وسلو لحاظه باندې برابر نه ده. صحیح ده چې بدون له وسلو د افغانستان حماس ته که دا اوس اعلان وکړي پاکستان سره جګړه اعلان کړي، دا تم متم سره پاکستان حصه کولی شي، ځکه افغانان دا تاریخ قدره ده. دوی پخوان هم چې انګریزان راتللې ډېر مدرنو وسلو سره موږ سره پوره وه، په اصفهان هم چمله وسوله تقریبا هغوی سره توپ او ډېر مجه 15,000 عسکر شاه حسین صفوي راولېږله. د شاه محمود هوتک سره 15,000 کسان وو، 8,000 یې په اول حمله کښې په توپو باندې له منځه لاړه. ډېر محدود واړه کسان سه 10,000 او سره حرکت یې وکړ، لاړه تر اصفهانه پورې ورسېده. دلته یعنې همت په کار ده، نور اردو نور خلک چې دي هغوی تر خپل مرګه پورې جګړه نه کوي. کله چې زور فشار پرې راشي په شاتګ باندې کوي، مګر افغانان تر ډېر قوته پورې جګړه کوي. او په دې سیمه په دې لاره باندې بیا د احمدشاه دراني په وخت کښې جګړه تر ډېري پورې معلومه ده، دوی هر څه ښکاره دي. نو بنام دولت ته په کار دا ده چې یا رسمي توګه د جګړې اعلان کړي او یا د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالو حقوقي ادارو ته دې په دې اړه باندې شکایت وکړي په واضح توګه. تفاهم موجود دی، لکه د کرزي صاحب په وخت کې، اشرف غني په وخت کې دلته تفاهم موجود و او دا سیمه تخلیه کېدل دوی هم پکې لاس و ځای چې خلکو ته ورسې مرسته هغه وکړه. دوی خپله هم کوشش کوه چې حکومت له سیمې نه وباسي او دا کار یې کړی ده. رینجر موټرو په د اردو دا ځای تخلیه کولو ته روان و، کومک ورسره کوه. که اوس هم داسې یو مسله وي هغه جدا کړه او دا چې ازغان ته راواخله او لرې که د دې خواته راوړه د مطبوعاتو که دا نه کېږي که چېرې ازغان تار نه مني لامې ورکړه په رسمي توګه منې وزارت خارجه دې لامې ورکړه چې دغه ازغان تار د ودرې او نور اخم لري چې ناسب.
بله، مننه کوم ښاغلی مارج. ښاغلی متین، لکه څنګه چې ښاغلی مارج یادونه وکړه، پخوا د راپورونو په اساس ولسمشر، پخواني ولسمشر کرزي هم ویلي و تعامل دا و چې یعنی هغه به بریدونه به ځکه نه کوي چې اخوا ته هم پښتانه دي او نه غواړي په دې شکل باندې دغسې نفاق رامنځته شي. فکر کوي هغسې ښه ستراتیژي وه که اوس باید دغه حساسیت ته په پام نسي او لاره ولټول شي، حداقل په سیمه ییز او د دوو حکومتونو په سطحه باندې چې دغه مسله ودرېږي او حل لاره ورته پیدا شي.
ستانکزای صاحب، نه داسې نه ده. دا د پښتنو موضوع نه ده، نه پښتانه پکې غیر لیدونه چې دا ستونزه د پښتنو په سینه تیره ده، پښتانه نور پکې واک نه لري. او دا زه د یو پښتون په صفت دا اقرار کوم چې دا ډېر د تاسف ځای دی چې پښتانه دومره بې معلوماته دي په دې اړه چې فکر کوو چې فقط همدغه څومره چې د سترګو نظر کار کوي زموږ نه دید مغمره دی. د موږ دید هیڅ کله فراخ نه شي، هیڅ کله د افغانستان د باندې فکر نه شو کوي، په دا سیمه فکر نه شو کوي، په نړۍ فکر نه شو کوي. دا د افغانستان ستونزه نه ده، دا د پښتنو ستونزه نه ده، دا نړیواله ستونزه ده، دا د سیمې ستونزه ده. افغانستان مدام د یو سپر په صفت استفاده شوی ده، کله چې په انګلیسي کې د ګریټ ګیم بولي په تاریخ کې، دغه لویه لوبه چې د روسیې او د انګریزانو د برتانیې ترمنځ رامنځته شوه، افغانستان انګریزانو مدام د خپل سپر په صفت ګټه اخیسته. دغه اوس عین قصه ده، خو لږ په واړه توګه، په واړه اندازه، چې افغانستان اوس د پاکستان او د هند ترمنځ د سپر په صفت استعمالیږي. دغه اوس پاکستان چې دومره زحمت وباسي په افغانستان باندې کوشش کوي چې ستونزه پیدا کړي، د دې لپاره چې دوی غواړي چې د هند نفوس په افغانستان کې کم شي. او هند همدغه شان، هند ته به هم ډېر د دوست په سترګه نه ګوري، هند هم خپلې ګټې لري، دوی غو دپاره جنګېږي. نو هند بیا د دو دپاره چې د پاکستان نفوس په افغانستان کې کم کړي خپل اجراءات کوي. نو دا د کومره وړه مسله نه ده، خصوصا اوس خو یو څه کله چې د طالبانو اسلامي امارات افغانستان نیولی دی، دلته بیا یو څه نور علاقه مندي د سیمو د چین پیدا شوې ده، چې اوس عمران خان د افغانانو په نمایندګۍ په استازیتوب چین ته او نورو نړیوالو تجارتي ملکو ته داد ورکوي چې طالبان د موږ ته حکم لاندې خلک دي، طالبان د موږ خبر مني، تاسو راځئ موږ تاسو ته تجارتي لارې پرانیزو.
ښاغلی متین، که خبرې مو راټولې کړئ چې یو دقه وخت لرو، بیا به مارج صاحب ته هم وخت ورکړو چې وروسته پیغام وایي. مهرباني.
مننه. د ما خبره نهایي همدا دی چې دا د سیمې مسئله ده، نه د
کور مو ودان. ښاغلی مارج، تاسو وروسته پیغام به مو اورو په دېرش ثانیو کې، لطف کوئ. مننه.
بالکل، د دغه مسله څنګه چې متین صاحب وویل، د پاکستان حکومت یا مجري حکومت ته دغه اصلي ادرس ته باید مراجعه وسي. علل او عامل د ده به تشخیص کړي چې دغه سیم ولې بمباریږي. کله چې علل او عامل تشخیص شو، دغه مسؤول کس سره که انګریز ده که امریکا، دوی سره باید خبره وسي. او که د دوران مسله حلول غواړي او پاکول غواړي، دغه 1993 کال د نومبر په 12مه چې دغسې یو خیالي کرخه رامنځته شوې ده، او دا هم یو بصوبه وطن
دی. ډیره مننه کوم.
میرزا رمضان خان دا د مورته مول دوران په مایس کې دا دراسي انګلیسي سره د خبره د سپینه کې استفاده کی.
یا یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورکړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو